آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدین کو السلام علیکم زه نو شباشنم د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې پامو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکوته.
طالبانو د قندوز ولایت د قلعزال په سرحدي کندک باندې په حمله کې 15 پولیسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي چې د انتخاباتو په وخت امنیت ټینګول د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، او د امریکا د سنا مجلس یو شمېر بانفوذو غړو په جمهور رئیس ټرمپ باندې فشار زیات کړی دی چې د سعودي عربستان د لوړ پوړو چارواکو نه د ژورنالیست جمال خاشقجي د سرنوشت په اړه پوښتنه وکړي.
قدر من اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. په افغانستان کې ګڼ شمېر کورني بې ځایه شوي کډوال د خوراک، سرپناه او روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو امنیت ته لازم تدابیر نیولي.
تامین امنیت کمپاین کاندیدا، ناظرین ملی، تامین امنیت زیرمیزه.
نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې اکله هم درته مرکې او رپورټونه لرو. قدر من اوریدونکو، دا ټول وروسته اورئ. وزارت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاویا یونما ویلي چې امنیتي ځواکونه د راتلونکي پارلماني انتخابات په وخت د امنیت د ساتلو مسؤلیت لري. د یونما مشر تدموچی یماماتو په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د تلې یا میزان په 19مه خبر شوی، ویلي چې افغانان باید له ویرې، ګواښ او خنډ پرته په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي باید وټاکي. په کابل کې زموږ خبریاله لیما نیازی په خپل رپورټ کې وایي یونما په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د تلې په 14مه طالبانو په یو بیان کې خپلو وسلوالو ته ویلو چې د انتخاباتو په ورځ پارلماني کارکوونکو او دولتي چارواکو باندې بریدونه وکړي. د طالبانو په یقین را روان پارلماني انتخابات دوکه او فریب دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د پنجشنبې په ورځ د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 12مه کلنۍ غونډه کې د ګډون په خاطر د تاجکستان پایتخت دوشنبې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله به په غونډه کې د وینا تر څنګ د تاجکستان، روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس او هند له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. دغه غونډه سبا د جمعې په ورځ باندې شروع کیږي. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د تلې په 13مه د قلعزال ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په کنډک برید کړی، 15 تنه سرحدي پولیسي وژلي دي. د قندوز د ولایتي شورا یو غړي سید اسدالله سادات امریکا غږ ته وویل
ټولې سرحدي د قلعزال بود په شمول زابط محمد شریف 15 نفر شهید میشن و 13 دیگه زخمی میشن.
سادات زیاته کړه چې طالبانو په کنډک کې موجود وسلې او تجهیزات لزان سره وړي دي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد هم مطبوعات ته په تلیفوني پیغام کې ویلي چې په سرحدي کنډک کې موجود ټول 15 پولیسان وژل شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ازادۍ رادیو د یو تازه رپورټ له مخې نن په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په خاطر د مجمع بزرګي وحدت ملي امیسم یا میسم په نوم یو نوی حرکت پیل شوی دی. په دغه سیاسي حرکت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي، محاز ملي، افغان ملت او د نورو سیاسي ګوندونو مشهوري څېرې برخه لري. د امریکا د کانګرس رئیس راین پال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د سولې د پروسې، پارلماني انتخاباتو، د جمهوري ریاست انتخاباتو او په امنیتي قواو کې د اصلاحاتو او د جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ستراتیژۍ د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې اشرف غنی د سعودي عربستان په مشرۍ د ټیریزم په ضد د اسلامي هیوادونو د سازمان د سرمنشي جنرال صالح عبدالله بن عثمان سره هم کتلي دي. یو اف ام رادیو چې ګمان کېږي د پاکستان پاو د ډیورن لکرخي اخوا د پاکستان د پوسټ په طرف داري او د هند په خلاف د پروپاګاندا او تبلیغاتو لپاره فعال کړي افغانستان ته خبرونه پیل کړي دي.
خو د پاکستان سره اسلامي جذبې سره سره د پاکستان سره دومره ایمونیشن شته دی چې د انډیانا خپ اسانه سره جنگ ګټلی شي.
هر کله چې هم دا قسمه خلق د پاک فوج مخامخ راغلی دي نو دوی تیښته اختیار کړی.
زمون خبریال ذبیح الله غازی وای چې دغه رادیو پروپاګاندا تبلیغات چې د ماښام لخوا خپرېږي په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې اوریدل کیږي. طالبانو په یو بیان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ مطبوعاتو ته لیږلی دی ویلي دي چې په ځینو برخو کې چې دوی د کنټرول لاندې دي سږ کال د سخت وچکالۍ په سبب د خلکو ژوند خراب شوی او تر ټولو زیاته وچکالۍ په فاریاب، بادغیس، فراه، نیمروز او د هلمند ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په خیریه مؤسساتو غږ کړی چې په عاجله توګه بشري مرستې ورسوي او ژمنه یې کړې چې د کارکوونکو امنیت به تضمینوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام ادارې یوچا په روان هفته کې ویلي چې سږ کال په لسګونو زره خلک وچکالۍ په وجه درپدر شوي دي. له بلې خوا طالبانو په یو بل بیان کې چې نن خبري رسنیو ته استولې دی ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سي آر سي په شمول هغو بشري مرستو ته د فعالیت اجازه ورکوي چې د بیان په مطابق په هیواد کې د خیر ښېګڼو ټولو هغو مؤسساتو ته د فعالیت اجازه ورکوي چې د افغانستان د مظلوم او جګړه ځپلي ولس ته د سیاسي ملحوظاتو پرته د نړیوالو بشري اصولو په اساس انساني مرستې رسوي. طالبانو څه موده مخکې د آی سي آر سي فعالیتونه بند کړي وو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د امریکا د سنا مجلس یو شمېر سرکرده غړو پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې فشار زیات کړی چې په استانبول کې دوه هفتې مخکې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د لادرکه شوي ژورنالیست جمال خاشقوجي په اړه د سعودي له چارواکو نه پوښتنه وکړي او د هغه هیواد پر مشرانو باندې د بندیزونو په لګولو غور وکړي. د امریکا د سنا مجلس غړي له ټرمپ نه غواړي چې په دې اړه دې په لوړه کچه د سعودي د شاهي دولت له مشرانو سره خبرې وکړي. د امریکا غک رئیسی اماندا بنت نن د پنجشنبې په ورځ په مطبوعاتي بیان کې د سعودي عربستان د دولت د مخالف ژورنالیست خاشقوجي د لادره کېدو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د امریکا غک کارکوونکي په دغه پیښه باندې دردېدلي دي. او امریکایي چارواکو یو چینایي جاسوس د امریکا د فولادو او هوایي او فضايي شرکتونو نه د غلا کولو په جرم نیولی دی. د اسرائیلو یو لوړپوړي چارواکي د تل ابیب په هوایي میدان کې لوی امریکایي محصل سره د بد سلوک نه دفاع کړې په موکړي ریپورت ته چې شاه فیصلداري لولي.
د اسرائیلو امنیتي مقاماتو یو امریکایي محصله لارا القاسم چې د امریکا د فلوریدا ایالت اوسیدونکې ده او اسرائیلو ته په سفر راغلې وه، د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ په شک په هوایي میدان کې ونیوله او اجازه یې ورنکړه چې اسرائیلو ته ننوځي. د کابینې وزیر ګیلاد اردان نن خبریالانو ته وویل چې لارا القاسم له اسرائیلو سره د مقاطعې ملاتړ کاوه نو ځکه ونیول سوه. لارا چې د فلوریدا په پوهنتون کې د فلسطینیانو سره د عدالت په نوم د محصلینو د یوه سازمان مشره ده، یوه هفته یې په زندان کې تیره کړه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او اقتصادي ماهران وایي چې د جنوبي کوریا اقتصاد به بل کال ډېر زیات خراب وي. په موکړي د خبریال سټیو میلر ریپورت ته چې سید بختیار چای خلاصه لولي.
په جنوبي کوریا کې د چهارشنبې په ورځ د اسارو مارکیټ دومره راښکته شوی و چې په تیرو اوولسو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. پرون په سویل کې د اسارو مارکیټ 15.2 پوینټه رالوېده. د دانکوک د پوهنتون استاد او اقتصادي ماهر کیم تی جی وایي چې د جنوبي کوریا د اسعارو نرخ په دې خاطر راولویده چې د هغه ملک د دوو اصلي تجارتي انډیوالانو امریکا او چین ترمنځ تجارتي جنگ به په منفي ډول د کوریا په اقتصادي وضع اثر وکړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واردل پامو کوي. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پلان له مخې به په 5000 اوسل مرکزونو کې انتخابات ترسره شي. تر دې دمه یو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه او د رای ورکوونکو نوملړ لیږدول شوی دی او تر راتلونکي یوې ورځې به پاتې ټولو ولایتونو ته دغه وسایل ولیږدول شي. نور حال له کابل د لیمې نیازی په رپورټ کې اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی وایي چې یو ویشت ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاوې او د رای ورکوونکو نوملړ لیږدول شوي دي، او د جمعې ورځې تر سهاره به پاتې ولایتونو ته هم د اړتیا وړ وسایل ولیږدول شي. ښاغلي هاشمي امریکا غږ ته وویل چې کمیسیون تر دې دمه د خپل پلان له مخې کارونه مخته بیایي او له کوم خنډ یا ستونزې سره نه دی مخ شوی.
در 74 ولسوالی مشکلات داشتیم از جمع 387 ولسوالی.
موږ د 381 ولسوالی لړلې په څلور او ولسوالی کې ستونزې درلودې چې مواد باید د حواله لارې په هلیکوپټرو کې لګول شوی وای. چې لنې کمرغه ل 14 او 18 تاریخه د غلیک پیل شوی دی او اوس هم جریان لري، خو تر دې دمه کوم خند او جدي ستونزې سره مخ نه یو.
خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وای چې افغان امنیتی ځواکونه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت د ساتنې مسؤلیت لري. د یونما مشر تداما چې اماماتو په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، افغانان باید له ویرې، ګواښ او خنډ پرته په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي. ښاغلي اماماتو د کاندیدانو د کمپاین پر غونډو باندې وروستي پریتونه غندلی دي. یونما په داسې حال کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتنې ټینګار کړی چې د تالی په 14 وسله والو طالبانو په یو بیان کې خپلو جګړه مارانو ته د انتخاباتو پر امنیتي کارکوونکو او چارواکو باندې د بریدونو امر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیت په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې 45 امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره توظیف کړي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو روابطو مشاور بهار مهر امریکا غاښنا ته وویل د انتخاباتو د ترسره کولو د امنیت لپاره منظم پلان چمتو شوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو او غړو د رای ورکونې د مرکزونو او د ګودامونو د امنیت ساتنې لپاره لازم تیاری نیولی دی.
د
کاندیدانو د کمپاین د ملي او نړیوالو ناظرینو او د رای ورکولو د ورځې د امنیت تامینول په مسؤول ډول ولایتونو ته او بیرته له ولایتونو څخه مرکزونو ته د صندوقونو انتقال او په مجموع کې د رای ورکولو د 15,000 وسل مرکزونو د امنیت ساتل چې ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي، دا د هغو ګډو هڅو یوه برخه ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس پکې د امنیت د تامینولو مسؤول دي.
د ښاغلي مهر پر وینا د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو د هر محل اړتیاو ته په پاملرنې سره هلته په هماغه اندازه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره یې په ناامنو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد خپل یرغلیز عملیات 40% زیات کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې میاشتې په 28 د رای ورکولو په 15,000 مرکزونو کې ترسره شي. له دې وړاندې د رای ورکولو په 2,000 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اټکل شوی و، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به شاوخوا 2,000 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2690 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالیو پلو ته یوې راډیو د پاکستاني پاسپورټ پلوی خبرونه پیل کړې او د هندوستان خلاف تبلیغات کوي. ذبیح الله غازی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
خو د پاکستان سره اسلامي جذبې سره سره دی، پاکستان سره دومره ایمونیشن شته دی چې د پاک انډیانا خپ اسانه سره جنگ غټلی شي.
اټکل کیږي چې د پاکستانی پوز پر پلوی د غخبرونې د ننګرهار د شینوارو لکومې سیمې کیږي. په نوی اشاریاته چپو کې دونکې نشرات هر ماخام لوو بجو پیلېږي چې اتسباندی یو سات دوام کوي او خبرونې تر ډیره د هند حکومت خلاف وي. دغه راډیو کوم ځانګړی نوم نه لري او راسن پر تبلیغاتو پیلېږي.
هر کله چې هم دا قسمه خلق د پاک فوج مخامخ راغلي دي نو دوی تیښته اختیار کړی ده.
خبرونه د شینوارو له ولسوالو سره سره د جلال آباد ښار څیر مسیمو کې موریدل کیږي. دغه پلو ته د داعش او طالبانو راډیو خبرونه لري. د داعش هغه په نوی او د اسلامي امارت په نوم د طالبانو راډیو په نوی اشاریه وڅ په خبرونه کوي. په نوو پیل شوو خپرونو کې د ډیورن کرخې سره څیرمه د پاکستانی پوځ خلاف تبلیغات او جګړې د یهودانو د ایجنټانو کار ګڼي او دغو خپرونو ته تر ډیره مذهبي رنګ ورکوي.
کوم چې د افغانستان په پوله باندې د خپل الکترونیک میډیا په ذریعه زموږ د نوي نسل ځوانان گمراه کولو کوششونه کوي.
د ننګرهار د شینوارو د خوازینی ځایي خلک چې د غراډیو او روایي د خبرونو چلون کې ځنی وخت د سرحدي سیمو افغان اوسیدونکو ته د پاکستانی شناختی کارتونو د ورکړې وړاندې زونم کوي.
مثلا د مامن سیمه یا د کړې د سانادار د کوټ مربوطه راځي ګوشت کوټ دغه سیمه په ښکاره ډول دوی اعلان کړي چې موږ کولای شو دلته فعالیت وکړو او خلکو ته کارډونه ورکړو. او دوی د پاکستان د حکومت لاندې یو اسلامي حکومت ویل چې د اسلامي حکومت دې لاندې یو ښه ژوند وکړي او د سوکالۍ ژوند وکړي. نو په دې سره دوی بیا د خلکو د ذهنیت لپاره دا کوم جنرالان چې د فوج د ادارې جمع کړي دي مثلا هغو نه پوښتنه کوي چې زموږ فوج څومره دی زموږ میزایل څومره دي.
خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي تر اوسه لا د پاکستانی حکومت پر پلوۍ له روانو نشراتو نه دي خبر.
په رسمي ډول داسې کوم معلومات موږ سره نه دي شریک شوي خو امکان لري چې په سرحدي سیمو کې دغه ډول نشرات واوسیږي. زموږ د سرحدي سیمو کې چې کومې راډیوګانې وي خوا هم ځینې نشراتونه واورېدل شي. موږ به دا موضوع جدي بررسي کړو. هغه څه چې د حکومت ضد یا د افغانانو په ضد وي د هغې د مخنیوي په اړه به په رسمي ډول اقدامات وکړو.
که څه هم افغان حکومت د ننګرهار د شینوارو پلو ته د داعش راډیو د خپرونې بندېدو پسې څو واره هڅې وکړې خو لا هم دغه خپرونې روانې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په افغانستان کې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي کډوال د خوراک سرپناه او بیړنیو صحي خدماتو غوښتنه لري. اوس وخت یوازې د افغانستان په لویدیز کې تر 250,000 زیات خلک د یوې میاشتې شدیدې وچکالۍ له امله چې کروندګر یې د خپلو ځمکو پرېښودو ته مجبوره کړي دي بې ځایه دي او په خیمو کې شپې سبا کوي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور په اساس دا د افغانستان تر ټولو بده او تاریخي وچکالۍ ښودل شوې. پام وکړئ رپورټ ته.
څلوېښت کلن کروندګر احمد او کورنۍ یې هرات ته څیرمه سیمه کې خپلې مځکې پرېښي دي خو د جګړې له وجې نه بلکې د بېساري وچکالۍ له وجې. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو 1,000,000 خلکو څخه دي چې د وچې هوا او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي.
وچکالۍ خو نو دا وچکالۍ وله چې په وښ کال هم وچکالۍ وله شش کال بېخي وچکالۍ پسې ول. یعنې د خدای شین دوکې ونیسو کښتونه مو وکړې کښتونه مو وچ کلک شوله د خدای شی ونیسو بارا دندې خو جنګونه د جنګو حالاتونه وله.
د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه میلیونونه افغانان بې ځایه کړي دي. په تیرو نهو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري توګه لوړ شوی. د جګړې د ناخوالو تر څنګ وچکالي دوی ته بل لوی ګواښ دی.
موږ د خوستالۍ ریاست ته راغلو صاحب جنګ خو نو دا ډېر وخت چې مانه په افغانستان کې جنګ دی اما دا خپل کښتونه چې موږ کوله کمیلي اردو یې زموږ ورور دی که طالب یې زموږ ورور دی ما شپیم شهیدان مونږ ورکو د دوه طرفه سن چې ایکات خبره سي په غو مورې نو دا خوښتاري دا سکرو چې معنا د بچیانو د چجبندي و دا د روز ګرس کمل کېده بالا په دا خطر باندې مردو ایرال.
دا وچکالی د تیر کال په ژمي کې د کمې واوري او باران د ورېدو لامل رامنځته شوی. دا د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ لپاره یو ویجړونکی خبر دی چې د اقتصاد د ملا تیر جوړوي.
کمپیرینګ ټو 2000
د 2018 کال په پرتله مخسا کال په ځینو سیمو کې 100% کرهنې زد مکه له لاسه ورکړې ده.
ملګري ملتونه تخمین کړی چې څه د پاسه 1,000,000 افغانان د خوراکي توکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دا وچکالی هغو ستونزو ته ور اضافه شوې چې افغانان یې د جګړو له وجې هره ورځ ګالي او اوس وچکالی دا خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه اتیا کلن سپین ګیری 15 کاله مخکې د وچکالۍ له امله د خپل ولایت بادغیس پرېښودو ته اړ شو. اوس دا ویره لري چې هیڅکله به خپل ټاټوبي ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ دپاره راغلي چې وچکالۍ وه شی نه وه وژ تیر شو زه خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
په یو جنګ ځپلي هیواد کې د وچکالۍ له وجې دغه بې ځایه شوي افغانان د یوې نامعلومې راتلونکي انتظار کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
زمون غاک د واشنگتن د سټډیونا اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان تر فشار لاندې دي تر څو له سعودي عربستان په ترکی کې د سعودي الاصل امریکایي خبریال جمال خاشوګي د وژل کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. نور حال پر رپورت کې اوري.
په ترکی کې د خبریال جمال خاشوګي تر لا درک کېدو وروسته دلته په واشنگتن کې یو شمېر فعالین د سعودي عربستان سفارت مخ ته راټول شوي. دوی وایي چې خبریال خاشوګي د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په لارښوونه وژل شوی دی. ولسمشر ټرمپ وایي چې په دې حقلې د سعودي سره خبرې کړې دي.
زه باید دا پیدا کړم چې دا کار چا کړی. خلکو لیدلی چې هغه دننه ورغلی او بیرته راوتلی نه دی. موږ دا مسله په جدي توګه څارو او دا ډیره ناوړه پیښه ده.
د امریکا د سنا مجلس د دواړو ګوندونو غړي وایي که چیرته سعودي په دغه پیښه کې لاس ولري ولسمشر ټرمپ باید د سعودي پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي.
دا به پر اړیکو بد سیوری وغوړوي. ما تل له سعودي عربستان څخه دفاع کړې. هغوی د پټو معلوماتو په شریکولو کې ښه همکاران دي. موږ په ایران کې او د افراطي سنیانو په منځ کې ګډ دښمنان لرو. که سعودي عربستان د امریکا یو اوسیدونکی په قونسلګرۍ کې له منځه وړی وي، اوس د دې وخت دی چې د امریکا متحده ایالات له سعودي عربستان سره پر پوځي، سیاسي او اقتصادي اړیکو بیا فکر وکړي.
پر اردغان هم ورته فشار دی.
فکر نکوم چې سعودي عربستان په دې وپوهیږي. دا کویت یا اردن یا امارات نه دي چې پکې داسې یو کار وکړي. دا هیواد یو ټاکلی تاریخ لري. د نورو هیوادونو په شان نه دی چې راشي او پکې دا شان عملیات ترسره شي.
ترکی رسنیو ویلي چې تېره اونۍ 15 کسان په وی الوتکه کې ترکی ته راغلي وو. خبریال خاشوګي وژلې او لادرکه شوي دي. د اردغان تر ولکې لاندې سیمه کې دا شان عمل ته په ناوړه سترګه کتل کیږي. ډیموکرات سناتور ګیری کانالي امریکا غږ ته وویل چې دا کار به ولسمشر ټرمپ ته هم د شرم وړ خبره وي.
almost naive embrace
ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي مشان او سیستم وستایه او د دې سفر په حق لا ورته شاندار مراسم برابر شوي وو. زما په باور د چې د سعودي له شهزاده سره کوم چلند وکړ دا سی پیغام درلود چې له سعودي سره به حساب او کتاب نکېږي.
سعودي خبريال جمال خاشوګي له تیرې وکړ راهیسی په امریکا کې اوسیده او له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو د اکتوبر 11 د وړونجونو نړیواله ورځ. افغانستان هم دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو لویه ستونزه چې د نورو مشکلاتو د پیدا کېدو سبب ګرځي د دوی د تعلیم موضوع ده. د ښوونې او روزنې وزارت د نجونو د تعلیم له مسؤلې تورپیکۍ مومند سره مو په همدې موضوع مرکه کړې. هغې د مرکې په پیل کې د دې ورځې د لمانځلو د اهمیت په باب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل.
د دې ورځې لمانځل خو د هېواد په کچه باندې ډېر ارزښتمن دی، ځکه دا یو هر کال چې دا لمانځل کېږي یو پیغام لري دا ټولو کورنیو ته اورېدل کېږي او ټولو ته اعلانېږي چې باید نجونې د تعلیم نه بندې نه شي، نجونه د سره د دوه ګونی چلند نه شي، او دا چې نجونه هغه حقونه چې لري باید هغه ورته لاسرسی پیدا کړي. ځات کورنیو په دې آګانې دي کله چې دا اوري د دې یو فکر ته ذهن ته دراځي چې رښتیا هم دغه نجونو سره باید څه چلند وکړو. یعنی ډېر ضرور ده، او دا که پخوانه دا ورځ شاید لږ تاثیر درلودلی د نجونو په حقونو کې. متاسفانه چې پخوانه نه وه، اوس نوې دا ورځ لمانځل کېږي. اوس هم ښه ده چې ولمانځل شي او ټولو ته دا جواده شي چې نجونو حقونو ته څنګه دي رسېدنه وکړي.
هغه مسایل چې په افغانستان کې د وړو نجونو په حق تېری یا ظلم بلل کېږي څه شی دي ستاسو په نظر؟
ډېر مسایل دي چې دلته ورته ډېر په ټیټه سترګه کتل کېږي. اوس څوک دا جرم نه ګڼي، اما په قانون کې راغلي چې تعلیم اجباري دی. یعنی په نارینه ماشوم او په ښځینه چې دواړه هلکې دي، جنۍ باید تعلیم وکړي. اما قانون نه تطبیقېږي. یا کورنۍ هم داسې احساس نه کوي چې موږ په دې سا کې کوم ملامتیا لرو، هغه هم داسې ګرځي. یا مثلا ښه صحت درلودلو کله چې جنۍ تعلیم نه پاتې شي، بیا د دې واده دغه شي. موږ خپله شاید چې 3 کلونو پورې هم داسې نجونې دي چې 3 کلن کې مور شوي دي او دوی دي واده شوي دي، په بدو کې ورکول شوي دي. خو اوس ډېر کم شوي، فضل د خدای د بدو او دی بدل دا کارونه دا لږ ډېر کم شوي، ځکه یعنی کم دي نسبت بیا هم ملک نه دي ورک نه دي مکمل.
بله، د ښوونې او روزنې په برخه کې وړې نجونې په کوم حالت کې دی هم دا اوس په افغانستان کې؟
خوشبختانه چې د وړون جنو پاکله چې د ځوانۍ د سن نچیچې په اول سن کې دویم سن کې نوي ښوونځي ته لاسرسی لري. زمونږ په شمولیت کې زمونږ په دغه کې ستونزه هېڅ نشته، ځکه دغه سن کې ټول فامیل زیاتره غواړي چې نجونې مکتب ووي، خو کله چې دی دغه شپږم او اووم د لیسې دورې ته ځي یا متوسط دورې ته ځي، دغه وخت کې ډېر زیاتې ستونزې پیدا کېږي. تقریباً 50% څلوېښت نجونې د مکتب نه پاتې کېږي، ځکه چې استغاټه باید لاړه نه شي یا ساتره اوسي یا ورکۍ، همدغه مشکلات اوخت دي. نجونې وړۍ د عمر کمې څوک دومره حساسیت نه ښکاره کوي.
تورپیکی جانې، دا مهال څومره وړې نجونې مکتبونو ته ځي؟
تقریبا څلوېښت نه دي، لس مینو شاګردان نه، خو مجموع ته هغه زده کوونکي چې د مکتب عمر دي او ښوونځي ته نه ځي 3.5 میلیونه دي، چې په هغه کې 6% نجونې دي. یعنی تقریبا 2.5 میلیونه جنتیم دا اوس موږ چې د مکتب په سن دي وړې نجونه دي د مکتب ته لاسرسی نه لري.
ښوونې او روزنې وزارت د څه کوم خاص پلان په نظر کې نیولی دی چې دوی هم مکتب ته لاړ شي او خپل حق ترلاسه کړي؟
ډېره لوی یعنی کمیت دی د دې لپاره. بعض کلیوال ښوونځي دي، کلیوال ټولګي دي چې په هر کلي کې باید سنف جوړ شي. د ښځینه ښوونکو ګمارل دي چې په خپلو کلو کې دغه ښوونکي چې ډېر یعنی لږې تعلیمي سوې نه برخمنې، نه هم سنف ویلی، لسم ویلی، اوولسم ویلی، کولی شي چې په شرایطو کې اجالتا یعنی د ضرورت له مخې د وړو نجونو ته درس ورکړي، اول سن دویم سن ښوونځی ایجاد کړي او هغې ته په خپل کلي کې درس ورکړي. دا پالیسي هم شته ده د کتابونو لاسرسی دی چې باید ټول هېواد ته کچه کتاب ورسي. یو کتاب نصاب نوی شوی دی، په هغې کې ډېر تشویقي دغه نشر شوي دي چې کوشش وشي چې په نجونو تعلیم وشي. بعضې پیامونه او بعضې مثبت ټکي راغلي دي نجونو د تعلیم په خاطر باندې. یعنی دا هڅې روانې دي، مؤسسات هم کوشش کوي، یونیسف هم کوشش کوي او وزارت معارف هم کوشش کوي. دا اوږدمهاله پلانونه غواړي او په دې باندې تر اوسه موږ نه توان شوي چې دفتا دا مشکل دا ستونزه حل کړو، خو په قرار دا ستونزه حل کېږي او د حل وړ دی.
د نجونو د تعلیم په برخه کې غیر د حکومت نه کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
کورنۍ مسؤلیت د دې وړو نجونو په قبال کې دی. کورنۍ مسؤلیت د دولت هم ډېر زیات دی، ځکه دولت په مجموع کې وګوري 2 میلیونه او 3 میلیونه ټول یو ډېر لوی کمیت دولت، اما یو کورنۍ ته 2 ماشومې 3 ماشومې یا زامن لزانې دا دې ته ډېر په اسانه توګه کولی شي چې خپله لور ته زمینه د تعلیم یعنی مکتب ته ولېږي، یا یې تقاضا وکړي، یا په کلي کې مدرسې ته ځي، که جمعه ته لېږي. کولی شي چې د یوې جنۍ د جنۍ ستونزه حل کړي. هره کورنۍ صرف دې دې ورته زمینه مساعده کړي، لور هم کولی شي چې د زوی غوندې پیشرفت وکړي، وده وکړي او د هغې په شان باندې ښه راتلونکی ولري.
ډېره مننه تورپیکی مومن، کور ودان.
مننه تاسو نه.
څو مهم خبرونه. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د قلعهزال ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په کنډک برید کړی، 15 تنه پولیسان یې وژلي دي. د قندوز د ولایتي شورا یو غړي امریکا غږ ته وویل چې طالبانو په کنډک موجودي وسلې او تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. د ازادۍ رادیو د ریپورت له مخې نن په افغانستان کې د مجمع بزرګي وحدت ملي د ملي یووالي د سترې مجمع په نوم یو سیاسي حرکت خپل وجود اعلان کړ. په دغه ائتلاف کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي، افغان ملت، محازن ملي او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو استازي برخه لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکایي مفتشان د سعودي عربستان د لزر کشمیر ژورنالیست جمال خاشقوجي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د اقتصادي چارو ماهرانو ویلي دي چې د جنوبي کوریا اقتصاد څوکه شوی دی او بل کال به د اقتصادي ودې په اعتبار د هیواد لپاره یو ډیر بد کال وګڼل شي. د اسرایلو یو لوړپوړي چارواکي د تلابی په هوایي میدان کې لوی امریکایي محصل سره د ناروا چلچلن په باب د امریکایي رسنیو انتقادونه رد کړي دي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د هریکین مایکل په نوم د یو سخت سمندري طوفان د راتګ نه وروسته اوس د فلوریډا ایالت په ساحلي برخو کې د پاکاري عملیات پیل شوي دي. دغه طوفان د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې. دا دریم غټ سمندري طوفان و چې سږکال یې د امریکا ساحلي برخې وځپلې.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت دومه پښتو خبری خپرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. د دې سیمه د دې خپرونه پیلېږي او دلته مه هېروئ. خدای مل شي.